دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، ز اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع په دوه کې د افغانستان د سول لپاره رواني هڅې دي. مخکې له دې چې بشپړ موضوعات درو پیژنم، په مکې د دې سات خبرونو ته اسدالله لودین په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان چارواکي هلمند کې د ولور پوری طالب قمندان د وجلو ادعا کوي. ترکیه کې د زورور زلزلې د وجل شو شمیر شپږ ته ورسید او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس نږدې 190 پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. افغان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسون مرستیال وژلی دی. 215 میوان قلی اردو په خبر پاڼه کې څرګندوي چې ملا امان الله له اتو نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې د جمعې په ورځ د هوایي برید پر مهال وژل شوی. څو ورځې وړاندې هم دفاع وزارت هلمند کې د وجکپوړي طالب قمندان د وژلو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وژلي چې دوی خپله جوړ کړی وو. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 212 قلي اردو مرستیال ویان عبدالهادي جمالي وایي چې څلور طالبان د جمعې په ورځ د نوابات اندرابي په کلي کې چې د خان آباد مربوط سیمه ده د ماین چاودنې پر مهال وژل شول او دوه تنه یې ټپیان شول. طالبانو لا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لسګونه زره کسان پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې په ضد مظاهرې وکړې. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون کې غوسه څرګنده کړه. په فرانسه کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شوي. ولسمشر ایمانویل ماکرون جمعه د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته یې خبر ورکړ چې پکې یو بریدګر درې تنه د چړې په ضربو وژلي وو. مکرون دا یوه اسلامي ترهګریزه حمله وبلله. مکرون ویل چې فرانسه د خپلو ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلی. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغې زلزلې د ترکیې په اجا سواحلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان وژل او له 300 ډېر نور یې ټپیان کړل. د زلزلې له کبله یو شمیر ودانۍ نړېدلې او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډېره د ترکیې ازمیر ښار ځپلی دی چې د دغه هیواد درېیمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګۍ بلل شوی چې څپې یې ان په استانبول او یونان کې حس شوي. امریکا د دې زلزلې اندازه 0 درجې ښودلې خو ترکیه د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې ده چې پخوا یې هم خطرناکې زلزلې تجربه کړي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس نږدې 190 پیښې رامنځته شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 9 میلیونو واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبتېږي. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. او په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. خلک به پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي او کنه. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې په انتخاباتي سیستم کې تغییر راغی او هدف یې دا دی چې تر ډیره په واک کې د یوې سیاسي ډلې د پاتېدو مخه ونیسي. د ګرجستان د پارلمان 150 څوکۍ دي.
درنو دوستانو یو وار بیا مو خبرونه ته هرکلی کوو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات اوریدلی شئ. پا په دوه کې د افغانستان د سول لپاره رواني خبري اترې له بنبست سره مخ کاری. اوس د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د بنبست د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د سولې د شورا له پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې غږیږو چې په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. د کندهار والی حیات الله حیات وای د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتې ولسوالۍ کې تیر اونۍ جګړې سختې شوې.
ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
دا کندهار د والی حیات الله حیات بشپړه مرکه هم په دې خبرونه کې خبرو. دا په باورې چې د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنیو اقتصادي ستونزو خاري ژوند له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ کړی دی. تفصیلی ریپورت پی لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. د زهرو کاروان ولس پروګرام هم د یو ساعت په دوهم نمایي کې خبرېږي. دوستانو یو اربیا مهرکلی کو د افغانستان د ملي مصالحې په عالی شورا کې به خبره سرچینه وایي. د قطر په ګډون 15 هیوادونه د افغان دولت د مذاکراتي ټیم او طالبانو ترمنځ د خبرو د پټپا ولاړ حالت د پای تر رسول لپاره هڅې او منځګړیتوب کوي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوې نن د طالبانو او دولت د مرکزي ټیم د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. فیروزا عزیزی د کابل په استودیو کې ده. فیروزا جانې نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې یو په خبره سرچینه د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو د تماس جوړو ترمنځ وایي چې دا خبرې به بیرته د دوی د پټه په درېدلې خبرې به بیرته پیل شي، او دا هم وایي چې د دوی خبرې دا مهال په بنبست کې دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو د بیرته پیل لپاره به قطر، جرمني، ناروې، روسیا، ازبکستان منځګړی توب وکړي. دغه سرچینه دا هم وایي چې ټاکل سوی نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبري بیرته پیل سي، خو افغان دولت د مرکزي پلاوي غړي حبیبه سرابی بیا ازادي راډیو ته لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبري نه دي درېدلې. همدارنګ د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت د سولې مرکزي پلاوي څو غړو چې په خبره د اداري او ضروري چارو لپاره کابل ته راغلي دي، د دوی په نه موجودیت کې هم د دواړو خواوو د رهبری غړو او تماس ډلو ترمنځ جلسې سوي دي.
د دوی د نشتون په جریان کې څو ځلې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه او د تماس ډلې مجلسونه دایر شوي دي. تر اوسه پورې ډېر پرمختګ پکې نشته. هڅه کیږي چې دواړه خواوې په یوه نوې ژبه چې نتیجې ته ورسیږي دا مجلسونه پرمخ بوزي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر او معلومات هم ولرو، خو تر دې دمه د دغه ډلې ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ان صاحب، د دغه دواړو د تماس ډلو ترمنځ ځکه خبرې په ټپه درېدلې حالت ته رسیدلې چې د طرزالعمل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په طرزالعمل کې په دوو مواردو باندې اختلافات رامنځته شول. هغه اختلافات د حنفي فقې او جعفري فقې له مخې د بین الافغاني مذاکرات په لار کې د مسایلو حل، همدارنګ طالبانو او افغان دولت ترمنځ کومې خبرې کیږي په دې باندې ټینګار طالبانو کاوه چې باید د دوی د مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه کوم توافق وسه د هغې له مخې وي چې په دې اړه اختلافات لا هم شته.
ډیر زیاته مننه فیروزا عزیزی ولا کابل نه چې د دوهی د روانو خبرو اترو په اړه د ځینو سرچینو په استناد ورسته حال را سره شریکو. د سولې د شورا پوخنې مرستيال عبدالحکیم مجاهد یو لاغ کسانو دی چې لوګدي مودي راهسي د سولې په هڅو کې یعنی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خکیل دی او په دې برخه کې په پرلپسې توګه کار کړی دی. د همدا اوس را سره د ټلیفون په تماس کې دی له کابل نه مننه ترې کوو. مجاهد صاحب، د دوهی د تسهیلون کې رول پاړه څو ورځې مخکې خبرې وشوي، اوس د څو نورو هیوادونو د منځګړیتوب خبره هم کیږي چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرو ته یو په اصطلاح یو فشار ورکړي چې بیرته چټک شي او پایل شي. فکر کوي چې د دې دواړو لورو ترمنځ اوله منځګړی ته اړتیا و او دا اوس چې د منځګړیتوب کمی خبرې کیږي دا به مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان تر زما په عقیده باندې د فل حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په اعتبار باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلک باید مایوس نه شي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده، د غمره حوصلې ته موږ ضرورت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په الحاله په ظاهره باندې بنبست وتویل کیږي او ورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم، کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هېواد دی لکه قطر د اسانچاري رول ادا کړي او طرفینو سره ملاقاتونه تیز کړي، یو نقطې ته راورسي ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي. او لدین هم ای خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو د لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه اندونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل هاله موجود دی. که د دوو هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیونو کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري یا د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري، زه باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پورې چې کوم واضحه پرمختګونه کې د مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي، خی د سولې د خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خو هغه څرګند اختلافات دي چې ویل کېږي په رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده، دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دغومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دي ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلاره باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. فل حاله اختلاف همدې کې ده، مشکل په دې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمنین د دوی په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربې موجودې دي. موږ د بن د 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه وو. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندگان وجود لري. په کار خبره دا ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسي چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن واوسي. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب، د حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري لاغې نه په واضحه توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندې طالبان د واک یو ډول شراکت ته چې د هر ډول سولې په پایله کې به رامنځته کېږي چمتو نه ښکاري. د بېلابېلو دولتي چارواکو څرګندونې که سړی وارزوي لاغې داسې ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندې وسلوال طالبان د واک انحصار غواړي او د سولې خبرې د یو فرصت په توګه کاروي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یې؟
او طالبان خو په وار وار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو او د انحصار کوشش وکړو. هغه د انحصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې رامنځته شوې وه، له دوی په وار وار باندې وایي چې هغه تجربه دوباره نه تکراروو. وخت چې دوی په وار وار همدغه خبره کوي چې انحصار د قدرت نه غواړو، نو بنا ټول سیاسي جهتونه په ډېر حوصله باندې او په ډېر اخلاص باندې د مذاکراتو په میز باندې مسایل د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دیني مطرح کړي او د افغانستان اولیا منافعو ته وګوري، اسلامي منافعو ته وګوري، کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د تاسو فکر باندې دواړه لوري په داسې حال کې چې په قطر کې خبرې کوي، په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی، دغه اوس څو شېبو کې موږ یو رپورټ خپرو، کندهار ته نږدې د ارغنداب په ولسوالۍ کې، په هلمند کې، په اروزګان کې، د افغانستان په شمال ولایتونو کې، په بدخشان کې، په کندوز کې پراخې جګړې پیل شوې دي. طالبان په څرګنده د کمی جګړې اعلان نه دی کړی، خو له خبرونو او رپورټونو معلومیږي چې په ولسوالیو، مرکزونو او ښارونو باندې فشار زیات کړی دی. دی وربن یو غوښتنه ډیره عامه ده، خلک هم کوي، دولت هم کوي، بهرنۍ ټولنې هم کوي. تاسو څومره هیله لرئ چې د خبرو په ابتدا کې به بالاخره افغانان دغه وربن څښتنان شي، دا چې وروسته دوی بیا څنګه سره سلا کیږي هغه به وروسته کیږي، خو د یو وربن لپاره هیله شته دی؟ آیا طالبان به دا وربن په ابتدا کې بالاخره ومني؟
بالکل، طالبان او پوروار باندې ویلي دي چې کله مذاکرات پیل کیږي د اوربن مسله لټول نه مهمه مسله ده چې هغه به بحث کیږي. موجوده جګړې په افغانستان کې هیڅوک هم نه فائدوي، دغه د عامو د ملکي تلفاتو مسله چې دغه دي هم د افغانانو باندې ډېره ثقیله ده، هم په بین الملل ټولنه باندې ثقیله ده. خو دغه نقطې ته باید ډېر ژر ورسیږو، دي که طالبان په افغانستان کې اوربن منی دي غو په مقابل کې طالبانو ته کوم امتیاز ورته ورکړ کیږي؟ ما په قدم باندې چې فی الحال دی دا خبره مطرح کوي چې زموږ مبنا د مذاکراتو دی د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق نامه وي، که دغه د افغانستان دولت سره ومني مقابل کې طالبان باید یو مستقل اوربن ومني، یو پیشرفت رامنځته کیدای شي.
ډیره زیاته مننه کوو مجاهد صاحب. دوستانو، عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د عالی شورا پوخانی مرستیال و چې په دوحه کې د روانو خبرو اترو په دې برخه کې د شتو ننګونو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلونکې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
تا اوربند
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ساده رادیو ناوړی پی یو استودیو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته کوکی. اوس هم دیو نادر له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان مالیه وزارت وایي ایتالیا بل افغانستان سره 2000 کال جنوا کانفرنس کې خپل مالی ژمنې نوې کړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي رډو ته ویلي افغانستان کې د ایتالیا نوې ګمارل شوی سفیر ویتوریا سندالی د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال سره لیدنه کې ژمنه کړې چې دوی له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. ښاغلی مسجدی زیاتوي چې ایتالیا به خپل تازه مرستې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرفوي. د دې خبره د ایتالیا سفیر د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم ویلي چې افغانستان کې د خصوصي سکتور او کرنې برخې پراختیا، د ښځو اقتصادي پرمختګ او پیاوړتیا او سیمه ییز اتصال د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت د کابل بازارونو کې د لرګیو لوړې بیې لنډمهاله ګڼي. د دې وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي هر کال د ژمي پر رسیدو سره او د خلکو لخوا د لوړې تقاضا له امله په بازارونو کې د لرګیو بیې یو څه لوړېږي، خو په لنډه موده کې بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي. ښاغلی دبیر وایي اوس مهال د کابل بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیا له 2000 افغانیو څخه تر 2500 پورته شوې ده. خو د کابل یو شمیر خاریان وایي چې دا ورځي د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانیو ته پورته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي ټینګار کوي چې قیمتونه کم لوړ شوي، پولې خلاص دي او بازارونه د لرګیو هیڅ ډول کمښت سره نه دي مخ. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 315 افغانۍ.
دیوان ادروچی اقتصادی خبرونه در واپرول د افغانستان په اړه وړاندې اوري چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. د کندهار لوالی حیات الله حیات سره په وروستیو کې د کندهار ښار ته په نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو باندې مرکه لرو. همدارنګه د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت هم یو ځانګړی ریپورټ لرو. د خپرونې په دوهم نمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبرېږي، خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله راخلو. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د وروستي اوربند د ټینګښت او پیاوړي کول لپاره په جنوا کې خبرې پیلېږي. اسمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پرون جمعه په درو
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په تیروتنې سره مو هغه ریپورټ چې باید خپور کړی وای خپور نه کړلی شو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په درې ایالتونو کې غونډې وکړې. دا درې ایالتونه د امریکا د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو زیات اغیز لري. اسمت ساروان پرې ریپورټ لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پرون جمعه په درو ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا درې ایالتونه چې د امریکا د لویدیز په منځنۍ برخه کې دي احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ټرمپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات ګټلی وو، خو اوس په نظر پوښتنو کې شاته ښکاري. د وروسته په مینیسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللي وو. بایډن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پوښتنې ښیي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نږدې دی. دوی نورې غونډې په مینیسوټا او همدارس ویسکنسن ایالتونو کې وکړې. دا درې ایالتونه د کرونا وایرس سخت ځپلي او هم د کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ترامپ د کرونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. دی د اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایډن بیا د کرونا ویروس مسئله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2,500 تنه مړه کړي دي. د په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ خلاف به کرونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ټرمپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایډن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پوښتنې ښیي چې بایډن تر ټرمپ لږ تر لږه په سلو کې اته وړاندې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار والی حیات الله حیات وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په نږدې پرتی ولسوالۍ کې تیره اونۍ جګړې سختې شوې. له والی حیات الله حیات سره صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ځینې کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیاتو نن پیل شوي دي، او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکي ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي. هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځاینه ووځي تر څو دو د منګ د هوایی اهدافو نه چې د تیارو د خوانه باید وویشتلی شي، او یا هم د توپچی نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له پنځو ورځو تېرېدو وروسته،
بله همدا علت ده چې د موږ عملیات ډېر بتی دي، ورو دي، او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نخواسته دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته، او په منځ کې د موږ ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به دا ساحه پاکي مطابق د پلان.
تاسو د عملیاتو خبره وکړه، په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسي کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسي.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دوی په کمزای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځه وړلو تلېواله نه یو. من کولای شو یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوه خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دوی خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځای نه راوځي. خو داسې کم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسې طریقه غږ کوم د ارغنداب په خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي، د دوه حاصلاتو ته ضرر رسیږي، او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عمالی چې دوی سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای شوي دي، او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړي، دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره شوې ده؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي. کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یادېدو د تثبیت سرته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک دغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د سلو نه هم زیاتې وي.
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالي وه، خو سبا طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالي کې پراخ حضور پیدا کړي؟
متاسفانه تاسو ته معلوم ده چې کندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډېر اهمیت لري. موږ تقریبا د 2.5 میاشتو را په دې خوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژړې او په دې ځایو کې شاولي کوټ په جنګ سره اخته وو. متاسفانه دښمن یو تاکتیک وکړ چې د شپې له خوا نه دو شنې ساحې ته داخل شو، او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه، چې زه فکر کوم دو مخکې تر مخکې کېدی شي وسله دلته ځای په ځای کړې وه، یو دم د داخل نه راپورته شوه.
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې، ورسره سم د کندهار ښار د اتمې او دیارلسمې حوزې ډېرې برخې سکوت شوې. خلک وایي یو ځل بیا ممکن همهغه کیسه تکرار شي.
موږ د اتمې او دیارلسمې حوزې خواته کمربند لرو. زه هغه تفصیلي نشم درکولی، ولې ښار خوندي ده. د ارغنداب د رود دخوا سیمې 100% خوندي دي، او انشاءالله دښمن چې هماغه ځای کې ننوتی ده هغلته به د دو په وړاندې باندې عملیات کېږي.
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوالو طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړې. فکر نه کوئ چې کندهار دې د هلمند د برخلیک سره مخامخ شي؟
زه ډاډه یم انشاءالله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دو په مقابل کې جنګېږي، انشاءالله هېڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو. حالت ته ولې بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به حملې کوي، خو انشاءالله د دې اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دو مخ کېږي او په هر ځای کې به شکست خوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کندهار د والی حیات الله حیات سره مو د ازادۍ راډیو د خبریال مرکه اورېده. د په ارغنداب ولسوالۍ کې په امنیتي وضعیت غږېده. کندهار ښار ته په نږدې پرتې دې ولسوالۍ کې تېره اونۍ جګړې سختې شوې او طالبانو پرې بریدونه پیل کړل. د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ مو یو ځانګړی ریپورت درلود او نیت مو و چې خبرې کو، خو خو لبد مرغه دی وخت دی کمیل کبلې په دې خبرونه کې نشو خبرولې. البته شمه درکو چې زموږ په نور خبرونه کې به واوري په افغانستان کې د نامنې او اقتصادي ستونزو لامل هم درز د وسه ژوند او تعلیم په لټه خلکو لری پروتوسی مخارونه ته مخه کړی دی او د محل په خارونو باندې د خلکو فشار زیات دی. په خارونو کې ګڼګونه زیاته ده او سهولتونه په کې کم دي. په دې اړه په راتلونکو خبرونو کې رپورت مهروي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو، ترشنه آسمان لاندی